لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې دی، خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение Taliban это часть
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړې کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بیوزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي رادیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوګده ځان روسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړي. دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلې شي. مخکې دی چې د او نورو مسلو تراشو پام وکړي د سات خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړی معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هم وی ټانګ له موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه وژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمیر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غاور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېخت بندونو عملی چارې پیلوي. د خبره د ملوب د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي رادیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې پر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یو نوي میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بل ولري. د دې ترڅنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستيال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي بارونکو او موټر چلونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګماره چې د دې پلاوی له ارزونې ورسته یو سلوات شپته کسان لدندو ګوشه شول.
دا برطرفه شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار اسپردوی تور پورې شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ورچې. دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانی بیکان پرون دته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانی بیکان بیا هم د حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نرد کړی دی. کوچاریان له 1999 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول تر پښو لاندې کړی وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او اته تنه د دوه پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړي. د موضوع تفصیل احمد شیبه راوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو نه کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي، کنه ثبات نه سي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2023 کال پورې د افغانستان او بیا سلنه خلک د بی وزلې تر کر خلاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکي د سولې له بهیر او کرونا سره تړلې بللې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د خې حکومت ولای په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرانه مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرانه مرستې مشخصې شوې چې له هیواده بهر وتی دي. دغه شان په هیواد کې د نن هم په سم ډول نه دي مصرف شوې. له پته مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې ده. نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوې چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېری هممهاله سوداګریزه فضا او پنګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانۍ په لګښت د چراغ ژبرې او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړ شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.6 هکتاره ځمکه خړوبه کړي.
دغه چک ډیمونو اصلي هدف اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګ د اوبو مدیریت دی. دغه دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 1.6 هکتار ځمکه خلوبوي او تر شپاړه زره متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکه زیات دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخېلو کې د ازازوی طرف کې په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال تیرا رابط دو سیمو کې وبو پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت باندې کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وای داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیوه خو اوبه مهربي او لابلې خو کرنه پیاوړي کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
اغه وبو سی په کوم ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چې دی مونږ سي جوړ سمې دي او د دې برنامه ملاتړ ولسونه او هیوادوال ټول کې ولې سکل د موږ زراعت په مخالار سي د موږ هیواد په مخ
په پکتیا کې د دغه دوه پروژو پرانیسته په داسې محل کې چې سخ کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیات شوې دي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمه به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بلورته د غزنی ځای چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنۍ عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصيلي په دې راپور کې
شایسته خان غزنیوال تقریبا سلبیشت کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره په سرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا په سرنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمایز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوی امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدنه ناکام کړو.
د کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سکال به هم یې خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان لمخې په دوه میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلنی عملیاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل انداد ورکو. سکال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندیښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې روستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هوار نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
په غزنی کې پاتکیګو خدا زل درته د پرمختګ او پوهنې یو کیسه. د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لزګونه ماشومان او یتیمو خوارکخو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینه برابر کړې چې ورسته ورته خوانځي هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد بهر اورز مازدیګر محل د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخ راتل خوننداس نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښسوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي. خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش را کول شل شل اوغانی بیا مرا کول د سړک په غاړه بیا درش را کول مون لازادی رادیو ډیر مننه کوم زمو ریپورت سات کو لمو سره کومه کو سمو دی اتر اور شي.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې. خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وغوښت کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سل او شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په همبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دې ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځي حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د انونیم فاونډیشن مرستیاله مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگاران په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا موږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
او آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس با نوریاس نوری تا غوښ شو چې د نړۍ په ورسپانو کې د افغانستان په اړه مقاله لوستي.
دیفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوی طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې د ښه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دیفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثر یې له غلیو بې نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو تر منځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکي ځای یې نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امینیار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر یې له 2 کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 18,000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 19,000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو له افغانستانه، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو په اړه یې پام وکړی د احمد شیبر راپور.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانا کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالی وګڼله. تمه ده چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ مزګړی ټوپ کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوي ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لری کېدل د تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره ډیر ضروری دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لری کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول ژمنې به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لری کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوی دی، څو واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلی دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو دا څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې چې پرون مازدیګر شوې، لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې څرګنده کړي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډان په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی اتلس تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فائدامي وزارت په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د زپل لتوره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل. زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلی او لوستلی شئ پاتې د ازادي راډیو .com. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي اوریدونکو لرو، خو تر مخکې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړی ولسوالۍ ته کډه شوی کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوی دي. دوی شکایت لري چې د سرپناه او نور اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوی کورنۍ وایي چې په خپل سیمو کې د شته نامنو یو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړی ولسوالۍ ته راکړه شوی دی. زبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږدي او ناړی ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړی او د بریکوټ او د دوکانان د تاسیسین په واسطه مهاجرین پکې پراته دي. دا درې کاله کې چې ټول چې پرور نه ځلې دي ټول پر ټول نه ځل کې هم دا چې ټول څه نه موږ نه ځل څه مخرمو کوي. دلته خلک د څه پروت دی چې لاله هم نه د نور څه 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 د مونږ ته پوسټ دی او نه د پونر به هم مونږ ته پوسټ دی. په پیالو ته ځکه چې
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزي راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومکې ورسره کړی دی.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپله رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي موادو، غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آریش شوي نه دي موږ ته، دوی د هماغه مربوطه ولسوالۍ ته آریش کوم چې پاتې نه وي راوتي، میاشت دوه میاشتې کېږي. د هغې طریقه د خپل ارائز موږ ته مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړيږي، موږ ورته په خپل وخت سره رسیدګي کوو.
د نورستان په کامدیش، برګی مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنۍ لامله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړې شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسولي، چې د دوی په خبره ډېرې یې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسؤلینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یا ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ یو اوریدونکي ماهر وي.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هرې سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده، د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوو. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل،
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملی اصلی او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بیلګوي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لري. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو، او همداسان د طویله سمه چې د نور لوبل لپاره هم خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وايي د دې تر اتسنګ په کور دننه پروان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغیدلې او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنز د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلې.
دوی د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او غیز زیات ته باید پاملرنه ورته زیات شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبر کم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغو هم ووریاو د هل لارې ته توجه کی. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو او ورپسې به همداسي د خبرونه تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زابل شمشاد د زابل ولایت نه د پیغام د څه د مور د ان دې کې د تصویرونه دې د شهادت کوو دا کومې د کریس جوړی دي. نو موږ ته وایي چې نه پاسپورت مو سره جوړی نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم، جوړ او روغ به یاست. زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک زیری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. موږ نن موږ د دې شاهدان یو، موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختۍ کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم، هلمند ولایت نه دایو لطالو چنجه رسمي سمړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو بولسوالي کې چنجه رسمي کې موږ مقصد جوړو، نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکړل شي چې موږ مکتوبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي چې بیس کیمرا او دا شان څو لمانه موږ تاکسین دی چې تاکسین دې بیس کې واخلي هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه دوه سمبلونه سمبلونه موږ راکړې دي. اغه موږ د پاره فات مکزم مشمان ګری دي، ام انجن ګری دي دي مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. څه کوم راز چې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي. معنا تر ټولو غفلت روان دی. نو موږ راځو چې دا غیله کوو
زموږ دغه وینا دي تر چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دې ورسوي، او دغه همکاري د سر کې مو پیغام نشر کیږي خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زړه بدر بلم وزات ما دې نه ولې دې نور راغلی نه یو نور څو چارو د خدای غواړم چې دا موږ د بلم وزات سره ډیر خراب دارت روان کړو.
خاص مقامات